افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په دې څه کم یو ساعت خبرونه کې درته د مخکې ښځې او نیم نړۍ دوه اونیزې خبرونه لرو او هیله لرم چې تر پایه یې را سره واورئ. د مخکې ښځې په خبرونه کې چې د ازادي راډیو له څپو خپرېږي، دا اونۍ له ملالۍ شینواري سره آشنا کوو، هغه میرمن چې په بېلابېلو برخو کې د ټولنې او هیواد لپاره د خدمت مصدر ګرځېدلې. د ملالۍ شینواري روانې ژبې، د تحصیل سوي او تجربو، د ټولنیز جوړښت سره آشنایي او د خلکو سره څنګه راشه شاهغه د مهال تر لوړو موافقتونو رسولې ده. په روانه خبرونه کې تر دې دمه د ملالۍ د ژوند په سفر، بریالیتوبونو، ستونزو او کړاوونو غږېږو. خو مخکې له دې چې له هغې سره خبرې پیل کړو، فرشتې مرسلې د ژوند په اړه لږ ډېر سره ټول کړي هغه اورو.
ملالۍ شینواري د زرګل خان لور په 1455 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړې د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکې ده چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالي لیسې څخه فارغه شوې او د لیسانس درجې سند یې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15 تقنینی دوره کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوي، چې په ښځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وي. له تیرو څه باندې 2 کلونو رئیس یې د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ده. ملالۍ شینواري د سولې عالي شورا په ترکیب کې د 12 ښځو له ډلې څخه ده چې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بلی درنو اوریدونکو، د ملالۍ شینواري لنډ ژوندلیک مو واوریدل. تاسو شینواري صاحب لږ څه ویلو نه خلاص کړئ، خو لا ډېر څه ویل تبن پاتې دي. تاسو خبرونې ته خراغ لاس وایم، ستړي مشي. ډېره زیاته مننه چې زمونږ خبرونې ته مو هغه خوند ورو بخښه خبرونې ته راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکې هیلې دي تاسو ته او تاسو د دې خبرونې درنو اوریدونکو ته ورسیږي. هیله ده چې پزړه روغ اوسی.
ډیر مننه. ان شاء الله چې خبوي او تاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالیتوبونه کدو یاوري تبندوی به هم تشویقیږي او خبرونه کې بعد دوی نظرونه پیغامونه هم لرو. نو اوریدونکو کتا سره سره اړیکې نیسي 0999 203 1540 او 0998225 غشمیرې دي چې تاسو او موږ سره وسلوي. کول شي له ملالۍ شینواري سره مخامخ خبرې وکړي، د هغې د ژوند فعالیتونو په اړه باندې ووایي او یا د خپل سیمو په لوسیمو کې د مخکې خزې پاړه مونږ ته خپل نظر څرګند کړي. شنواري صاحب، تاسو د زده کړو د دورې به پیل کړو. کله مو چې زده کړې کولې، یو ټینګ هوډ سره مو پیل کړی وي که د کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړي کنه؟ تاسو خپل هڅه وه.
زه لینی کمرغه چې په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې پلار مې یو څوک چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده ښځه نه وه، زما پلار وپتیله چې د دې لورانې زده کړه وکړي. د دې لورانې هم زیات وي ماشاءالله، زما سره ټول موږ وخویندې. نو د وپتیله چې د دې لورانې به زده کړې کاندي. نو زه د هماغه پلار لور وم. کله چې زما پلار وفات شو، زه د 10 کلو وم. او کله چې مې مور مړه کېده، خدای دې وبخښي، نو زه هلا ډېره ځوانه نه وم. بیا زما مور خدای دې وبخښي په دې اخر کې ما ته مخ واړاوه، ویل چې نور خویندې زما نه مشرانې دي، صرف یوه خور ما نه کشره. نو دې ویل چې زه یوازې تا ته اندېښمنه یم چې تا لوړې زده کړې ونه شوې کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم او زه به د دې ارمان همداسې.
په داسې حال کې چې مور او پلار دواړه درسره نه وو،
زمونږ د بده مرغه چې د دې نعمت نه ډېر وخته بې برخې شو. خو د خدای پاک په هر کار کې یو حکمت دی. زه هغه وخت شاید ډېره خفه شوې یم، ډېره زیاته ځورېدلې یم، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده د پاره ډېر ښه پلانونه هم لري. که بدې ورځې راځي، ښې ورځې هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډېر کړکېچن حالتونه لیدلي، ولې کله چې انسان تر راووځي او بیا په هغه یو د سکون په یوه نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول استړیاوي یا ټول ناخوالي بیا ورته د دې په ځای چې ډېر ورته درد ورکه وي چې لکه د یو قهرمان احساس سړي ته
کله کله بیا سړی له ډېر درد هم خان دي هم ژاړي داسې سندر باندې راغلي ځکه سفر طبعاً ډېر زحمت و سخت و
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همیش زیاتې او زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډېر نو کله چې زه د دوی د خوالی یو یا یو دغه آواز اورم خبرې اورم نو هغه حالتی چې کله سړی ته خندا او ژړا ګډه ورشي ژړا د بیا هم دواړه د شکر حالت
او طبعا بیا مشران خویندو تاسو هڅولی هغوی تاسو زدهکړې کړي وي خپله درسونه ویلي
زما ټولې خویندې شکر الحمدلله لوستې دي ګرچې زما مشرې خور ښوونځی په هغه رسمي شکل نه دی لوستی ولې بې سواده ښځه نه ده لوستې ښځه ده امې دیني زدهکړې کړي دي او امې په څنګ کې بیا د سواد زدهکړه وکړه چې زما مور هم خدای دې وبخښي په خپل وخت کې بیا د سواد زدهکړه وکړه چې دا مې د ټول د پلار د برکت او هغه ته د خدای جنتونه په نصیب کړه
تاسو د خپل کور سره چې کومه ژمنه کړې وه هغه هم پوره کړه تر لیسانس درجې مو زده کړې وکړې وړاندې مو بیا مستقیما کار پیل کړو کنه الله د هڅو
زه چې څنګه فارغه شوم د زده کړې او کاري ګډ شروع کړل ځکه ما ته څوک نه و چې زما د زده کړې پیسې راکړي دي زه مجبور شوم هغه وخت ما صرف عمر د 18 کال چې ما اولین کار شروع کړ لومړی کار مې دا و چې زه د حق الزحمایي د معلمه شوم په هغه ښوونځي کې چې ما په خپل ابتدایي ښوونځی لوستی وم زه چون هلته ډېره مشهوره وم د معلمانو پېژندمه نو بیا زه په هماغې مکتب کې د خپل اولس کله وم ښه به یادېږي چې حتی د شاګردانو سره مې ډېر تفاوت نه لرل
او
معلمه وم
او طبعا لومړی سره مو چې کار پیل کوو یا زده کړې مو پیل کولې دا به مو انګېرله چې ښه او بدې خبرې به درپسې وي د ټولو ته مو څنګه اوږه ورکړې وه
نه هغه وخت کې خو بیخي ډېرې مشکلات ځکه تاسو پوهیږئ چې په یوه ټولنه کې چې اوس موږ دومره لوستې ښځې لرو دومره خبرې شته دی نو که هغه وخت کې چې موږ نوي هغه خصوصا بیا په شینوارو کې نوې پیل کوونکي کورنیو نه وو چې موږ ښوونځي ته تلو لوړې زده کړې م کړې او بیا مور پلار هم راسره نه وو نو موږ به خپل هغه نوم هم ساته او خصوصا ما ته مې د پلار نوم عزت ډېر زیات مهم و تر ډېر وخت ما چاته نه ویل زه د چا لور یم ما ویل خدای مه کړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي ځکه دلته دا لورانې اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي په داس حال کې چې زه مخالفه یم د دې خبرې زه هم چې لور او زوی دواړه د کړی شي چې ښه او بد اوسېږي یوازې لورانې نه دي چې ستاسو حیا ده ستاسو زامن هم ستاسو حیا کېدي
تاسو چې اوس زده کړې کړي د نورو خویندو یادونه مو وکړه فکر نه کوئ چې د زامنو یا د کور کې د ورونو تشه مو ډکه کړې ځکه تاسو اوس کار کوئ زده کړې مو کړي نوم لرئ هر څه
زموږ په کور کې اوس دغه خبره چې څوک وایي چې جلې نشي کړی دا خبره بالکل نشته فضل له خدای ده زما خورځې دي زما وریرې دي زما او سرمایه گذاری هم موږ په لور او زوی باندې یو برابر کړو زما کورنۍ نو یو مستثنی کورنۍ نن جوړه شوې ځکه داس کورنۍ په افغانستان کې ډېری کمی چې په جلې سرمایه گذاری وکړي په جلې باندې باور وکړي او د جلې ته داسې ونه ګوري چې دا یو کمزور
جنس
او زه یو شی ډېر ښه دغه لرم زما پلار به همیش ویل چې زما لورانه به د خلکو د زامنو نه مخکي نو زه فکر کوم چې هغه دعا ده زما د پلار موږ سره زموږ د کور جینه کې نه همیش تکړی
او اوردونکو ته مو ورزو ورسته خبرونه کې لتا سره هم پاتې کیږو خپل اذان را تعارفی کړی او کړه ته وای چې کوم ځای نه ماړی کني ولی
سلام علیکم هنه کې هلی مو باندې ماښین په
وعلیکم السلام
مننه کوم در سره پالیک شه ما لافار پردیس زابل ولایت
څخه لافار پردیس لزابل ډیر زیات په خیر راغلی تاسو اتمن د ملالی شنواری له هڅو خبر شوی یی وړاندې خبرونه مو زمونږ سره تعقیب کړی وی څه به ویل غواړی
مننه کوم بلې خو ګران خور خبرې مو واره ولې په دې خبرې زه مننه سي تخپل هوا د خپل خوند لپاره زیار باسي او کنم دا سي د سوا په اړه درته وایم زه خپل د زابل ولایت د ځای چپان ولسوالۍ تاسو ته نوې د بسنه کلی اوسېدونکی یم هلته تاب پوهنیز مرکزونه دا هیڅ هم نشته کله چې د سواد په اړه د چپ نمبر واخلې ساره خلکو ته هغه ډېر بدې خوندې باید درس ووایي خوندې کې څوک پوهېږي چا ته ګټه معنیږي چې درس ووایي درس څونه ګټه لري ځکه چې موږ ته معنیږي چې موږ باید یو موږ ولې موږ څونه وایي یو ډاکټر به څوک جوړېدای شي اکثره خلک داسې دي چې ګر سره و و نارینه ډاکټر ته نرمن ورولین لا نه ودانه محرمه کوي وګوري هم زیران وګوري فایا کومشته کرو کړی چې زموږ همش بخلي هوا ته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه ولا خرید څخه آیا یو کومه ځای ولا خرید څخه یا یو ډاکټر ولا کومه ځای ولا یو نرس ولا کومه ځای ولا تاسو د خزه ونډې ته مثبت نظر ګورئ او مهمه ګڼئ بلې او دا د خوند په اړه په نامه درس د ولایتي شورا ته ورته د وکیلانو د کمپیوټرانو د نرسانو په هر څه باره کې باید زموږ فکر وکړو باید زموږ درس ووایي لومړی دا درته وایم ما پیغامونه هم پرېښي دي نو نه پوهېږم چې نسفي وي که نه موږ ولسوالۍ کې پوهنیز مرکزونه درس
پوهنه لري
هیله کوم
احمد خان ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني د خپل استاد چې دلته حکومت کوم لوی ونډل لري او فعالیتونه هم تاسو خبر شوي څه ویل غواړي
وختمه چې د شنواری سره نه وختنه وکړم هغه په دې ډول چې تاسو د شنواری څوک چې کوم څه کوي خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کې پیدا شوی پیدا خو په شنواری کې نه دی خو بیا هم که د شنواری د پاره څه کړی او د اتلم کې د پاره څه پلانونه لري کوم کارونه کړی دي هغه
پښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچه کار کوي او مخکې مو ویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته کاندید هم او کامیابه شوی هم وه تاسو ته به مطمئن لږ ډېر څه ویل لري بل اوریدونکو ته زو خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مه شئ د اغلی شینواري د ژوند په اړه که راته ووایه که څه پوښتنه لرئ هغه هم اخلو
عبدالرحمن من ننګرهار نه
او مهرباني
موږ هم ډېر خوښ یو چې زموږ د ننګرهار نه یعنی په دې سوی یو
نظر گورئی افغانستان پالی شورا کے دا چ پیغام بور تھا لڑی چ موضوعات تعقیب کھڑی ساس پہ نظر
دا خو موږ خو مثبت ورته ځکه ګورو چې دا د یو وخت بریاله وه د دې ستونزې د خپلې لیدلې د ټولنې که نه د ټولنې درد دې سره دی نو
عبدالرحمن له ننګرهار نه یو وروستی اوریدونکی مخلو څو شیبې وروسته بیا اوریدونکو ته ورزو خو دمګړی یو وروستی اوریدونکی خبرونې ته بخیر راغلی د مخکې ښځې خبرونه د ملالۍ شینواري سره خبرې کوو د هغې له ژوند سره آشنا کېږي ستړي مشي هلال احمد دریم مسلسل اردن کے دے چلے ننگرہار ناڑی کے نسی خبرونه ته بخیر راغله شنوار سے بخل کو باندې ګران
وعلیکم السلام د شنوار سره خدا چې تاسو په ننګرهار کې د مخکز شته د پاره کوم کارونه تاسو باندې بل خبر پیدا شو کنه او ککړی نه لګ مهرباني دې علامه معلومات نه تر
ډیر زیاته مهرباني هلال احمد عبدالرحمن احمد خان شنوار او غفار پر دې سے اړیکم را سره جاوید احمد ډیر مننه شنوار سب زین اردن کو نظرونه استادو د کار ته مثبت نظر کتل خوشاله وو زین پښتنه هم کوم تزاور ورکوي تاسو خپل خپ
افغانستان د ستونز یعنی ډیر زیاتی دي زه پیګم په خپل باندې د زابل ولایت یو خنمونه د چیلته پرختیا هم د جګړو د کابل د خوانځیو دروازې تړلې دي
اما خلک مثبت فکر او نظر لري
بالکل شته او د دې لپاره باید من کار وکړو د حمزه منم ما یو څو موده وړاندې د رئیس جمهور ته یو طرح وړاندې کړ چې په هغه کې د خزو د خوسند جګړه زپل خزو د جګړه زپل سیمو د لپاره یو طرح و چې څنګه وکړې شو چې هغه خزي چې یا هغه جونې چې داسې سیمو کې چلته خوانځي نشته، هلته د جینکیانو دپاره د تعلیم زمینه نه ده برابر، هلته معلمه ښځه نشته. نو بیا دا څنګه موږ روزلی شو؟ دا څنګه موږ لاره ورته خلاصولی شو؟ موږ ورته ما ورته طرحه ورکړي وه او لا هم شاید ورسره یي او کیدای شي چې د پام وړې هم وګرځېږي. ما تاسو پوهیږي چې زه صرف یوازې نظر ورکولی شم رئیس صاحب ته، او ما دا خپل کار کړی دی. پاتې شوه دا چې زه شینواری یم، او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید میلمانه راکړل شینوار نه ناستي. کله کله چې څومره زکړې شم هغومره ورسره همکاري لرم. زما شینوار شپږ ولسوالۍ دي او زه د ټولو یم، یوازې د یوې ولسوالۍ نه یم. خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېرې سختې ستونزې لري. موږ موین صاحب سره ما اته ځانګړې خبرې کړې دي په دې اړوند چې څنګه وکړی شو چې په شینوارو کې موږ د تعلیم کچه لوړه بوزو، او خصوصا هغه ستونزې په ګوته کړو چې څنګه لاره ورته هوارولی شو.
شینواري پلسیمه در باندې حق لري، خو دا مهال تاسو د افغانستان
بالکل افغانستان شموله فکر کړم، اما افغانستان کې هم زما سیمه که هغه سیمه کې د چیز ماته د ټولو نه زیاته لومړیتوب نه لري. اما یعنی داس نه یم چې زه بیخي اما دغه ټول سیمه چې جګړې پکې روانې دي دا زما لپاره لومړیتوب لري، ځکه لري که چرته موږ دوی لپاره کار ونکړو دی دلته به هماغه سي بې سوادي، نالوستي، فقر، بیچارهګي، تنگدستي دا به ای او بیا به دا د جګړې سبب ګرځيږي. چون زه د سولې په برخه کې هم فعال یم، نو زه د سولې په برخه کې هم هلي ځلې کړم. نو دا ټولې سیمې زما سره زما په سوچ کې دي، زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم.
د سولې موضوع یاد شو چې په همدې ځای لږ خبرې وکړو. تاسو خو سولې علي شورا غړیم، تیر کال چې موږ تاسو سره مصاحبه لرله، مرکم لرله، تاسو قطر ته سفر کړو، پاکستان ته مسافر کړو. بیا مهمه خبره دا و چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړې وې، تاسو ویل چې هغوی وژړل، حتی د افغانستان وقت هغه خبر بیا موږ وژړولو. هغه اصلا داستان څنګه و؟
اصلا دا سوچ زه ته یو ناڅاپي ما ته چا ویل چې تاسو غواړئ چې هغه وخت زه د ولسمشر سلاکار نه وم، نو ما ته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړي چې ګډون وکړي. موږ قطر ته سفر لرو او مخامخ طالبانو سره کینو، بل ښځه به هم نه، دوه جنکیانې را سره وي، خو هغه په هغه دغه کې وي، یعنی هغه کسانو چې فسیلیټری کړه. زه څوک وم چې په هغه حیات کې باید ناست وای؟ یعنی دا دیته ټرک ټو خبرې وي. ټرک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او د دغه مینځ کې نه کیږي، د خلکو او د مخالف وسله والو ډلو په مینځ کې کیږي. نو کله چې زه د خلکو په استازیتوب هلته لاړم، نو زما وظیفه دا وه چې زه د خلکو پیغام هلته ورسوم، خصوصا د ښځو پیغام ورسوم. کلونه کیږي چې زمونږ خویندې چې کله هم ټوپک ته لاس نه دی کړی د جګړو قربانی کیږي، کله زامن دي، کله ورونه دي، او کله هم د ژوند ملګری دي چې پکې لاس د لاسه ورکي. نو ما هم د هغوی انځور هغوی ته وړاندې کړ، ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او هغې کې ذریع نه کړم، نو هغې د کبله د مقابل لوري باندې هم اغیز کاندي. نو له نیکه مرغه چې په هغوی هم اغیز وکړ، او د یو کس ویل چې زما د سترګو نه اوښکې راغلي، په نامه د جان محمد مدنی وو چې فکر کړم هغه د طالبانو یو قندهاره یو سړی وو، هغه ما سره خبرې وروسته وکړې. زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم همدا دي چې که نارینه سوله نه غواړي نو هغه به خپل کار کولی. زه سوله غواړم، ځکه یې غواړم چې زما جګړه نه دی زده، او زه د هغه ښځو استازیتوب په دغه کار کې کړم چې صرف او صرف قربانیانې دي.
او د دوه نور اوردونکو پوښتنې ته مرزو په دې برخه کې سولې موضوع ما ته موضوع را یاد شوه، باید پوښتنه مې کړې وای. هلال احمد ویلې د ښځو لپاره مو څه کړي؟
ما په دغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې د ښځو ما کوشش کړی چې هر کله هغه رښتینی غږ تر یو ځای پورې ورسوم. دا ورته مې د اتم د مارچ پروګرام کې له ولسمشر سره او د ولسمشر له میرمنې وغوښته چې آیا تاسو په خپل حاضر یستې چې هغه د کلي ښځه تاسو ته راشي او کینی؟ نور خو ملالۍ شینوارې تاسو ته کېناسته، داسې ښځې چې لوستې دي دوی کېناستې، دغه نالوستو د ښځو ته ور خلاص کړی. بیا دوی زما سره خبره ومنله. تقریبا موږ یو 50 کسه ښځې د ډېرو لرو پرتو سیمو نه راوستې، چې په دې کې البته د ننګرهار نه هم وې، او په دې کې د داعش هغه نه راتښتېدلې کورنیو مېرمنې وې، خصوصا هغه مېرمنې وې چې هغه ته کسه یا څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کېنول. د دوی میرمنې هم یو څلور کسه منګه راوستې کېناستې، د دوی دردونه منګ واورېده او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې هغوی زموږ هدف نه و چې یوازې هغه پنځوسو سره موږ کومک وکړو. ما غوښته چې په پنځوسو کې د پنځلس لکو ښځو اوازې او هغه رښتینی انځور چې بالاخره رئیس صاحب د جمهور او میرمنې په خپله وپوهېږي چې دغه ښځې په کوم ځای کې مشکل لري. شاید د ښار ښځې یو ډول مشکل ولري، د کلي ښځه بل ډول مشکل ولري. نو زه کوشش کړم چې خپله واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زه د ولس نه وتلې ښځه نه یم. زه لاوسه پورې په زری موټرو کې نه ګرځم او نه باډي ګاردان ګرځوم. زه ډېر عادي ژوند کړم او ډېر عادي لاوسه پورې د خلکو په مینځ کې یم، لاوسه پورې هماغسې خبریاله یم او هماغه سطحه باندې ښځه یم. ولو که ما ډېر لوړې چوکۍ باندې کار وکړ، اما ما ته هغه مهمې نه دي، چوکۍ نه دي مهم. لوړ انسان هغه دی چې کینی په خاورو کې کینی، اما خلکو ورته عزت د یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې و نو ملالۍ اوس لاړې هلته ورسېدې، اوس موږ څه کوې. زه اوسه پورې سودا د خپل کور خپله اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپله ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړلم. کلي ولس د دې نه لرې نه یم. ما تاسو نن وویل چې دغه نن سهار ما شاید د شینوارو جوار خوړلی، نو شاید به تاسو باور نه کړئ.
بلې، د موافقتونو همدې راسته راځو. که څه هم تاسو ځان په ټولنه کې احساس وایي، لا هم په ټولنه کې ځان ګڼئ، اوریدونکو ته مو وویل هر څه واضح، اما څنګه تر دې ځایه ورسېدلی؟ تاسو په لومړي سر کې په یو رسنۍ کې کار کوو، وروسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لرئ، د رئیس جمهور مشاور، د سولې په عالي شورا کې ترکیب جوړښت کې تاسو او څو وظیفې مخته وړئ.
ګورئ، دا یو څه جرأت غواړي. څه چې کله بی بی سي ته راتلم، اول دا یو جرأت و، ځکه زه د یو داسې کورنۍ وم چې هغوی د دې وړاندې نه څوک راډیو ټلویزیون کې دې شیانو کې کار نه کړی، او زه پخپله هم خبریاله نه وم، ما حقوق لوستي. یو جرأت مې وکړ چې راځه، زه د کله چې زه شینوارو کې وم، هغه وخت کې ما د ښځو ژوند لیدلی و. ما لیدلی و چې هغو څنګه په سر باندې اوبه راوړي، څنګه خس راوړي، څنګه غوال وشي، څنګه ډاکټر ته ځي، څه رقم ناخوالې لري، څه رقم بیچاره دي، څه رقم مظلومه دي او څنګه خواري دي. د ژوند نورې قصې هم د هغوی ډېرې دي. نو کله چې مې دا په خپله لیده، نو ما ځان سره سوچ وکړ چې دغه خبرې به زه څه وخت رسولی شم او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کوم. نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیست شوم یا خبریاله شوم. چې کله زه خبریاله شوم، نو زما اولین یا لومړني کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډېر زیات کړه. تر شینوارو لاړم، تر پکتیا لاړم، تر پکتیکا لاړم، تر هرات لاړم، د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکت، او خاص خاص ما د کیګدیو د لاندې نه مې د خلکو غږونه راپورته کړه او خپاره مې کړه. او دا مې د ژوند تر ټولو خوندور حالت و چې زه به د خلکو سره وم، او خصوصا د کوچیانو هغه رپورټ مې هیڅ خپل نه یریږي چې په ما یې غږ وکړه او ما ورته وویل سپید در وتړه کنه. نو دا یو هغه زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو، دردونکی حالت مو، هغه تاسو چې ویل چې خندا او ژړا پکې همدغه حالت دي. او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې ښځې نشته، او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې هلته د لوستې ښځې کمی دي، نو طبعا چې ماته یو میدان خالی شو، او په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کېدي. نو ما دا هر څه چې دا ټول څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی، او دا مې شاته کېښود. ما ویل زه سیاست ته ځم د ښځو دپاره، د خپل جنس دپاره او د خپل لس د پاره ځم. نو ما دا قدم کې خود، او دویم قدم مې د ولسی جرګې غړی شوم. بیا د ولسی جرګې نه وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم. بیا هغې نه وروسته دوه کاله زه په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه وم، چې دا قسمت زما په سوانیو کې نه راغلی. او څنګ ته زه هر کله یوه مدني فعاله پاتې شوم. همدا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم یم، زه
دوباره راز مو دونکو ته ویلې. طبعا هغه میرمنې چې غواړي ستاسو په پله باندې پل کېږدي، دوی ته مو فارمولا او فارمیټ جوړ کړو، دا چې څنګه سي وړاندې اوریدونکو ته هم ورزو چې څه ویل غواړي ستاسو د ژوند پاړه باندې او خپل څه کول غواړي. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، لطفا خپل مزان معرفي کړئ. بله،
وعلیکم
السلام. زند معرفي کړه سره نه سلام دراغه ما کلام درانغه مهرباني او استاسو اړیکه پاکه صفانه د غږ د خنه راز یم دومره مو ویل چې تاسو ملالۍ شنواری ابتکار کړی او تاسو په ویاړې د مو اوریدل بل اوریدونکو ته ورزو ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی توخی صاحب زمونږ مشنه اوریدونکو ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني بل اردن کی توم ورزو قاری سے پشتون ڈیر زیاد بخیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي
بلے سوفان زدران واقعا تر نظر بچری رو کل اغلی شنواری خوشی جو تراغلا پا اول ورس مارا جیزا غواب ری دینو ما غوشتا چکل مستقی من جیزا غواب رو مخوشتا
دا اوز خبری ورسر کولیش قرس پشتون ام دا ملمانا دنن تاس خاطری تر لاری اغا کراتوی اغلی پروانه بخونده ورش
بلے ما کلش دیده پروگرامونا اولانی کول پا اغا وقتی با انشالله دا نو کبوا چې څنګه دې کړی نو داغه وخت زره دې سره دې سره دې نو ترخه خاطر له مې افتخار وکوم نه مې افتخار وکوم که څوک ما دیموکراسي دې مې افتخار وکوم او کومه دا سم ولا بولم
قاری ته تاسو خپل د قدر وړي
نظر تاسو حق دې ورکول شي دې عمرمن ونده یو مرمنې ونده په ټولنه کې هغه پاړه مونږ مخکې دلته غېدلې علماء سره تاسو نظر هم پغړ اما اوس هغه څو دند مختوړی تاسو دغه سفر ته چې بیان کړو ستونزې ګاللې دې فکر کوي اوس تر بریالي توبه رسولي هغه یو مخکې مرمن غنې زدران
صاحب ما د ستاسو په اړه کې کڅو کې دا وای او تاسو هم دا وپوېږي کزه په خپل په قرآنی کې وشدل يم خو دا په دینی علوم کې تیران زه دکتورالرم باوجود د دې زه د شوز مدافع يم کله څو خبره او ز خپل مبارزه جاری ساتم او دا روانه مبارزه می جاری ساتلې ده په بار بار د علما او په مجلس کې ما دا خبره کړې بیا هم کوم کڅو مناظره تیار يم خو تر هغه نظر به سره تیریو افغانستان په مناظرو نو سره پیچل کیږي
همداسې
خبره ده خو زما زړه دا خوش کوي چې تاسو د ملالۍ شنواری نوم واخیستې زما ملالۍ میوندۍ په یاد باندې راغله ما خپل پهیې وه معلوماته باروتو شپېلۍ مه راولئ ما ته توپکو مرمۍ مه راولئ او د میوندۍ ملالۍ ورور یم بچانو بس کوي نور مې مورانه وي دا ما خپل په شعر کې وي نو خبره دا ده چې دې چې خپله سوانه بیانوله زما زړه را خوش کوي چې واقعا دا په صغیره پاته شوی وه بیا مور کنتوب او د پلار د دنیا څخه تل اوس واقعا بریالۍ میرمن د خدای تر دغه بریالۍ کې خو دې پوښتنې جن لرم پروګرام
مهرباني
اول پوښتنه خو مې دا ده شنواری خور پښتنه می ستاسو مستقیم انداز چې تاسو خلاص سلاکار یاست په ټولنیزو ارسو کې د ځوانانو په دغه په چارو کې تاسو څومره د دې میرمنو ځخ یا څومره د ځوانانو ځخ د پروفیسر وزر سوال دی چې ځوانان په قراته ملت کې د ملت د ملت چیر دی او تاسو په دوره کې اوس رئیس جمهور څومره ستاسو خبرې اورېدلې دي ځوانانو سره څومره ستاره لري راخو یو پښتنه او دوهمه پښتنه نه دا چې د دې دیني زده کړو خبره وکړه دی چې زما کشر خور دیني زده کړې کړي دي تاسو خپل ذکر کړی موږ په کتابو باندې پویږو کوم کړی تر کومه ځای موږ کړی
او ډیر مننه خارج پښتون تو خیسه او نور اوردون کوچه اړیکه مونی ول خبرونه واخ کم دی لم د پښتنې جواب شي او زمونږ سره ډیر پښتنې لپاتې شین ورسه
خو مهرباني زه په پښتون سیم نه ډیره زیاته مننه وکړم چې د خځو د حقونو مدافع دی یعنی زما د حق مدافع دی دا ما ته پر ډیره خوشحالي خبره ده ما حقوق او سیاسي علوم لوستي دي او په سیاسي علومو کې هم منګه بیا یو برخه لرله د فامیل حقوق چې هغه د اسلام د پلوه منګه یو بل د غرم لرل چې د اسلامي حقوق د اسلام د پلوه هغه منګه لوسته جزاء حقوق د اسلام د پلاوه غم منګل وسته او په څنګه کې منګه د نه نوی ماده د فقه چې دی هغه هم منګل وسته وی او هغه فقهي قاعده دی هغه د قاعده فقهي وی په څنګه کې کله چې شینواره ته لاړم نو زما د ډیر کتاب سره چې شوق ما ډیر کتابونه لوسته او هغه کې نو بیا د زما ترزوی د پاکستان نه راغله وغه ډیر زیات کتابونه د اردو ژبه را یو هغه په اردو ژبه کې د اسلامي کتابونه ډیر وروړي نو لنی کمرغه چې ما بیا په مختلفو برخو کې تمام مثلا د وهابیت کتابونه چې دي د دوی په حساب باندې وي دا وهابیانو کتابونه هغه مې هم د ولوسته زه ټول شاله مو مطالعه مې لپاره علي شریعتي کتابونه مې ولوسته چې هغه هم
کافي مطالعه لري په دې برخه کې
یعنی د اسلام د پلوه ځان اول او خيار کې چې د ازما څه شه ده وزیرانه څنګه نشي خوړه
بالکل
او پات شو د وانانو میرمنو غک و لندن اتلونکي کې پروګرام لرو ان شاء الله چې البته ما تاسو ویل چې یو واځي د ولسمشر سلاکال نه يم زه یو مدني فعالم يم زه د یو مدني خوځښت ډیر اومده برخه کې کار کړم او د غوي د طریقه هم ځین کارونه د ځوانانو د لپاره د خځو د لپاره د تر سره کوم
ولسمشر مو څومره خبري اوري
ولسمشر می خبري اوري او زیاتره خبري زما د ځوانانو د خځو په اړه باندې اوري نور سره زما خبري نه اوري واځي به وایم زما د ولسمشر خپل سلاکار نو زه بیا په غوي په برخه کې کار نکړم او دوی زما په کار کې کار نه لري نو زما سره بیا دوی د خځو په اړوند ماته ستو څو مو د محکمې ورته تر هور کړی چې اغه نو ما ور باندې ډیر کار وک چې زورته لیکل شیان ورکوم یواز داس نه دي چې زورته کینم او کیسه ورته کوم دا ولسمشر کار غوړی او کاغذ غوړی نو ما په کاغذونو کې ډیر څو ورته ورکړی دي
نتیجه
ورکړي ولز خو د یعنی داس نه د چې زه فکر کړم چې ټول شین بز ما ومني ځکه زه هم عقل کول نه یم نو څه چې خیغه به منی کنه نو زه خپل نظریات تر تور کوم خدای دې وکړي چې زما نظریات سمي د دې ټولنې د غوښتنو سره برابرۍ او د عمل جمع واغوستل شي کوم قسمتونه نه امکان ونه لري بیا زه غد مدني ټولنې د لرنا عملی کوم
پښتون توان ځوابونه خسي تو خسي د سولې لپاره تاسو
د سولې لپاره زه ما ویل ک ټول نارینه یو خواته شي چې نا صادق اوسي یو ملالي شینواري هم کافي ده چې د سولې په برخه کې صادقانه حل ځل وکړه زه د سولې لپاره ژمنه يم په دې نه شرمېږم ځکه زه د یو ضرورت په توګه احساسوم زه په دې هیواد کې شوم لویا شوم او ان شاء الله چې مرګ به مې هم عمدل تې ځکه زه د مرګ دغه نه پېږم د خدای پاک په پلانونو سره زندري نه يم
په دې خلکو تاسو نوم د میوندې ملالي نوم یادوي
ولزه خوشبختانه ویم یعنی کمرغه ویم د نوم په ما باندې هم ګران دی د دې لپاره نه چې زما نوم دی د دې لپاره چې دا د تاریخ یو ډیره پیاوړې خزه تیر شوی د افغانستان د تاریخ یو برخه او کېده شي زه هم کېده شي نه زه د امغې
په کابل تاسو لرو د تخپرونه کې تاسو
د اغې د کابل زه ملاله یم نو یو وخت ما په احمد شاه بابا مینا کې می کار کړ نو هغه تلم نیالګي کینول نو هغه خلکو ماته ویل چې دغه څلور لارې بس تا په نامه کړو. ما ویل زما په نامه یې کړی، یاد مرالی وای ونډي په نامه یې کړی، زما په نامه ته وایږي. ټولو راته وخندل وی اوس چې چېرته ملالیانې هغه بتی ما چې زه په هره ملالۍ کې ځان ګورم.
داسې ده. دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللي بریالیتوبونو ته هم رسېدلی یې، په څه شي ډېر ویاړ یا هغه څه چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړی وي، تاسو ته خپله د ویاړ احساس کیږي؟
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله یم د الله نه چې زه ښځه پیدا کړی. زه پوهیږم چې شاید ډېر ښځې به فکر کوي چې ښځه یعنی یو ناقصه انسان، خو زه فکر کړم چې او ډېرې ښځې ماته وایي که نه زما نیا به هم دا خبره ماته کړه چې نارینه په لویه ورځ پیدا دي، خو که زه په یوه وړه ورځ کې پیدا هم یم زه د خدای نه شکر گزاره یم. او زما دپاره زما ښځیتوب ویاړ دی، ځکه زه یو عادي انسان نه وم، زه یوه پیاوړې انسان وم چې خدای پاک په داسې یوه ټولنه کې چې جنس الته یوه ننګونه ده ستا په وړاندې، زه په یوه داسې ټولنه کې چې ښځې ته د انسان درجه نه ورکول کېږي، څوک ورته عاجزه وایي، څوک ورته بیچاره سرتور او تور سری وایي، څوک ورته یو نوم رنګارنګ نومونه موږ پکې خپل نوم ماته کله کله یرو، څوک راته خور مور وایي. زه وایم زه انسانه یم او شکر چې زه ښځه یم، ځکه د ګورئ تاسو په قرآن کې مریم لری، زما د پاره مریم د ټولو نه یعنی ښه مثال دی چې زه وایم چې آیا مریم پیغمبره نه وه د الله پاک، خو د خدای پاک د ټولو نه د زیات دغه لاندې راغلې وه. په کارونو کې په کم کار مې چې ډېر خوښېده، افتخار خو زه تر اوسه پر د ویاړ د ما داسې کار نه دی کړی چې زه په وویاړمه، ډېر داسې فخر فروشي په وکړم او ویم چې زه یوازې
افغاني ټولنه کې ستاسو دومره بریاوې ډېر څه دي چې باید هر څوک پ
نه زه فکر کوم چې دا موږ یو کم مشکلاتو نه ډکه ټولنه کې ژوند کړو، ځکه زما غوندې ښځې چې یو څه راوځي نو بیا وایي چې زه خو وګوره داسې تکړه یم. نو تکړه ډېره نه یم، خو خبره دا ده چې دغه ټولنه کې ډېرې کمې ښځې راوتلې دي. ما ته لږ څه یعنی زه په دې ګوتو شمار ویم یا کمو ښځو په جمع کې یم چې لا اقل خپل حق ترلاسه کولی شم. نو کله کله زه په دې ویاړم چې یوه د هغه ښځو نه یم چې که ومې کړی شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق ترلاسه
کړم. او چې مو ډېر زوروي
جګړه مې ډېره زوروي او د خلکو فقر مې ډېر زوروي، او د دې دا شی مې نشم زغملی کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی.
او دا عملاً ډېر ټولنه کې
داسې په ټولنه کې ډېر زیات دی او دا شی ما زوري.
خلکو لاسنیوی کوي بیا کله چې داس څه سره مخ کیږي؟ طبعاً تاسو امکانات نشته.
زه غواړم د یتیمانو سره ډېر زیات کار وکړم، ځکه او همدې دې لپاره ما
کړی مودې مالی مرستې کوئ ورسره؟
نه یوازې ما هغه ښه قسمت به نه یادو، ځکه هغه د خدای سره د یو بنده بد ښکاره کېږي. موږ ته خدای ډېر راکړي، موږ سره خدای ډېر لاس راکړی دی، نو زه به نه حسابوم. ولې زه کوشش کړم چې کار وکړم.
ډېره زیاته مهرباني ملالۍ شینواري چې زموږ سره د مخکښې ښځې په خپرونه کې وایي. خپرونې خوند
وکړ. اول خو داسې نه مننه چې زه مخکښه ښځه ماري
او
الله دې د افغانستان هره ښځه مخکښه لري.
ډېره مننه ستاسو له حضور نه. درنو اوردونکو، له تاسو نه مننه. تاسو په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډه او رول ته څه په کوم نظر ګورئ؟ 0 اووه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مو غږیز پیغام نه راته پرېږدئ. وړاندې په خپرونه کې د نیمې نړۍ خپرونه لرو، هغې کې هم د ښځو ونډه څېړو. د دې خپرونه اورېدو ته مو راغب بولم.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده،
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ول د هغه د اغونو زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکي فرشته غنی،
سلام د دیونی په نیمه نړۍ خبرونه کې د خزو د سهارنی سپورت پاړه غیګو په نور نړۍ کې د دې خبره ده چې خزی دی لا کورا په ورزشی جامو کې سهار وختي راووزی او د روغ بدن لپاره دی ورزش وکړي. خو دلته په افغانستان کې په دې برخه کې هم ستونزې شته. اوس مهال د افغانستان د لوی ښارونو په ځینو سیمو کې خزی سهار وختي لا کورا راووزی او ورزش کوي. دغه خزو څنګه اولی سهارنی ورزش کولو ته مخه کړي؟ په دې لار کې خندونه څه دي؟ زموږ همکاره فرشته غنی سهار وختي په کابل کې د خزو لپاره یو ځانګړی پارک ته تللې وه چې د خزو سره د سهارنی ورزش په اړه خبرې وکړي. دا چې دوی څنګه په خپل سخت او مصروف ژوند کې بیا هم سپورت ته وخت ورکوي او د خپلې روغتیا غم ورسره دی، له دوی به یې واورئ. په دې خپرونه کې د خلکو د بدني روزنې د ریاست نظرونه او د یوې ورزشي ټولنې د مشرې خبرې هم شاملې دي.
پاکه هوا کې سایستل او د مرغیو چغار د پارک ته بیل خوند ورکړي، لکه اکل چې د خوخي موسیقي دی ناصافي چیرته وغږیږي. پارک تک شین دی، شبنم د ګلونو سرونه حد کړي، نرم باد د ونو ګڼې او ببرې پاڼې داسې رپوي چې زړه دې غواړي وخت همدلته ودرېږي او ته د طبیعت د دې ښکلا ننداره وکړې. د خزو شور زیات شو. زما په کین خوا کې ډله ډله خزې په شنو، سرو، تورو، خړو او داسې نورو رنګه جامو کې له کورونو را روانې دي، په دې هوډ چې ورزش وکړي او خپل ژوند وژغوري. جالبه دلته دا ده چې ځینې ښځې خو په چادرۍ کې راغلي. دوی په داسې حالت کې چې لوی ګرد کمرچین کمیسونه یې په تن دي، چادرې یې هم له ځانه تاو کړي. ځینې یې په ډېرې تیزۍ، خو ځینې بیا ورو ورو قدمونه اخلي. یوه چې څیره یې بیرنګه چادري پوښلې ده، چټک ګامونه اخلي او تر نورو ډېره تیزه روانه ده. خو تر څو چې هغه رارسیږي، زه به دلته د پارک په چمن کې د ناستو ښځو سره وغږېږم چې خپلو نورو ملګرو ته په تمه دي.
سلام، مننه دا دې ورزش کوئ، زه هم درته
راغلم.
بیا
څنګه درته فائدې کړې؟ څومره وخت کېږي چې ورزش کوې؟
پس اختر راوتی نه مره
یوه میاشت به کېږي. مخکې ورزش نه کوئ؟
نه، ځواني کې موږ ورزش ته پرېښودو، خو زه هر څه ورزش ته پرېږدو.
اوس هم د کور په لوی لوی کمرچین کالی کې راغلی.
دا هم کالی دې موږ کې راغلی، خو دا اوس موږ ولې
اوس دې دم اخیسته
نه اوس دم دې راکړه. کړه
دادی، په چادرې کې ورزش کوونکې ښځې هم راورسېدې، که یې مخ